السلام علیکم. افغانستان کې اته بجې شوې د دې سات خبرونه. یو شمیر پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبانو له بریدونو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوستو په بریدونو کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارلی دی. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې په پاکستان کې د بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې کارول کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې تل رد کړي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر بارونو ویل په دې بریدونو کې دوه پوځي پوستې په نښه شوي چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا د دولسو پاکستاني عسکرو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې. د سپتمبر نهمه له بریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن سهار د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښوونځي باید د خوندیتوب او زده کړې ځای وي، خو د ده له قبله په زده کوونکو، ښوونکو او تعلیمي پرسونل بریدونه عامیږي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې په تعلیمي بنسټونو د بریدونو د مخنیوي ډاډ حاصل کړي. ملګرو ملتونو د 2000 کال د مې په 28 د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د ساتنې نړیواله ورځ ونوموله. وی ویل ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه باید تل د سولې او پرمختګ لپاره خوندي ځایونه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي امانی په خبره کې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونشي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي امانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونو افغانانو سره مرستې کولی شي. د امانی په خبره 15 میلیونه افغانان سخت لوګي سره مخامخ دي، خو لوی اثر د ملګرو ملتونو په وینا د نږدې 9 میلیون افغانان بیرنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د وګړي اتلسم د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 تلین دی. هغه د دوه واربان لوري چې ځانونه یې خبري اعلان معرفي کړي وو، تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کېده او د سنبلي اتلسمه بچې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن منځل کېږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 بجې پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلوالۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالیو لومړی یو افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داته پر وړاندې بایللي. دا اتلولي به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. او د نړۍ د شلو صنعتي استرو هیوادونو سرمشري ځنن د هند په پلازمینه نیو ډیلی کې پایلېږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نیو ډیلی ته رسیدلي. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غونډې ته اندي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګ لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږله او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدر اعظم لی کینګ یانګ کوي. د جی شل د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه بعد نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي د اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې له چهارشنبې راهیسې په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې راوروسته هم د تورخم دروازه بنده ده او په زرګونه کسان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډېر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې پورس خبري غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. د زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو تلویدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشنبې پر ورځ وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرېښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. د طالبانو دا خبر هم په کراتو کړی ده چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسپری سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حملې وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومیږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ یو. اوس موږ ته فلحال ډېر مشکل دی، نه د اوبو سہولت شته، نه د روټۍ سہولت شته دی. موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. باید چې دا حکومت او دا حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوې دي.
او ویل مو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. له دې وړاندې هم پاکستانی چارواکو څو ځل دا ډول څرګندونې کړې، خو په افغانستان واکمن طالبانو یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. څلور ورځې وړاندې بیا پاکستانی ځواکونه او طالبان سره په تورخم د دروازه چې د ډیورنډ پر کرښې باندې پرته ده نخته وکړه او دواړو لورو ته پکې د مارشو په دوختو ادعاوې کیږي. نن څلورم ورځ د بیا چې دا لاره لا هم بنده ده. په تیرو څه باندې څلور لسیزو کې د امنیتي پیښو او ځینې نور لاملونو له امله تورخم دروازه بیا تړل کیږي. خو د دې ستونزې د افغانانو د خلاصون لپاره حل لار څه ده او د دې ترانزیټي لارې بندېدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ د دې پوښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اقتصادی اړخه دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، غټ اقتصادي زیانونه رسولي دي او رسوي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې دا لاسته راشوی ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غوندې دا دکېم به د پاکستان یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مرحله هم دا ده چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندره افغانستان ته واردو، نو پاک وکیم دغه توکي بند پدې او کله چې د توکي هلته پاتې کیږي هم د کراچۍ بندر کې پاغه باندې چارج زیات دیږي، او هم د دې باندې د نور مصارف کله چې د کوم ناخو پاتې کیږي د ډیورنډ کرښې ناخو پاتې کیږي په دې باندې مصارف زیاتیږي. او یو څه بلم به ته نه کوچ افغانستان خواته د بزرشات کوو د افغانستان صادرات پاکستان ته نسبت په تیرو کلو کې زیات شوی دي. نو دغه د غلو دانو ته څنګه دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه اته چې پاکستان ته صادر کیږي دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټي اقتصادي ستونزې اړولې.
بهیر صاحب، کچرته افغانستان ته دغه زیان وی چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي او تاسو دې ته اشاره وکړه چې پاکستان هم د افغانستان له خوا صادرات زیات شوی دي. پاکستان په خپل لیډر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو اوغوی په دغه اوسنی شرایطو کې دغه زیانونه تر ډیرو پورې تحمل کولای شي.
تجربه دې ثابت کړی چې پاکستان هغه سیاسي موخه دغه مسایل نه زیات هغه ترجیحات ورکړي. په تیرو کلونو کې موږ او تاسو دغه شاهدانو چې دغه د پاره چې د افغانستان ته یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، بیا د خپل خسارې د پرسنګ منل یې نه د افغانستان ته د خسارې رسول هغه ته اولویت ورکړي نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه.
بالکل، دا د دوړو لور د پاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاص شي په دې چې د اقتصادي مرودات به تبعه تحصیل شي.
دغه دروازې کدا ډول بندي شي، طالبان به مجبور نه کیږي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکړي او نورو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی د اقتصادي لحاظه هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو خو تېر حکومت د باندې کار وکړ دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې یې وسنجولې اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همده دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د ده نه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي. دوی په یوازې په یو لارې باید اکتفا ونه کړه. د دوی روابط باید د منځنۍ آسیا ته او د ایران ته او نورو هیوادونو ته باید ښیي.
د اقتصادي مسایلو کارپو دریا خان بهیرو چې د تورخم د لارې د بندیدو د لاملونو او ترخوای د اقتصادي زیانونو په اړه باندې غږېده. هغه دا وویل چې پاکستان تل په دغه موسم کې چې افغان سوداګر خپل تازه میوې هلته وړي دا ډول ستونزې رامنځته کوي چې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان اوړي. هغه نور علتونه هم په ډاګه کړل چې پاکستان ولې داسې کوي او اقتصادي زیانونه یې څه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د شانګهای د غړو هیوادونو اساسو په غونډه کې په افغانستان کې د تورېستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. د چنور په کوم موضوعاتو بحث شوی تفصیلي راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړو هیوادو د تروریزم ضد څنګ په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. روسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیه او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوه هیوادو تر څنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال اګست را په دیخوا چې طالبانو کابل نیولی دی تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یوه اغېزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې امله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته شکړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې پر ورځ ویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ورواوښتل چې ووشل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواکه توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه خړي په خاطر 1500 لښو او اوس شمیر تر شپږو زرو اوښته دي. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال داعش ته د اندېښنې ترڅنګ وویل چې القاعده د هم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 1500 پورې وسله وال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه اول قاعده د توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو یو ډول لړلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چنه یادبای په یو هوټل کې ټپيان کړي دي. د ډلې دا خبر هم کړي ده چې دوی په د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندن څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کور موابات چې ازادي رادیو اوري لجمن سره سمو سم د ازادي رادیو 219 خبرونه چې نیمه نړۍ یعنی د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه ده او په سی بیا درسي ساعت ده. دا په یو بل په خبريږي خوره زړه خواړه
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشوم.